شماره تلفن یادداشت بگیرین.
د ماسپښین دوی بچشوي د ازادي رادیو د ریسات په خبرونه کې موزه احمد شیبر هر کله کوم د خبرونه چې په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې خبري شي د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 13.5 هم اوریدل شي. پروانه خبرونه کې مو افغانستان ته د ګرجستان د دفاع وزیر له سفر خبرو چې یو ورځ وروسته تر دې د غهیوات تتللی چې و ګرجي پوځیان په هلمند کې ووشل شول. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. جانقه علي کوزی اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په یو شمېر ناامنو ولسوالیو کې به د انتخاباتو د نوملیکنې لپاره اسانتیاوې برابرې کړي. په میدان وردګ ولایت کې 8 وسله وال طالبان وژل شوي او د امریکا او چین جمهور رئیسان نن سره ګوري. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې د نورستان، هلمند، غزنی او زابل ولایتونو په 15 ناامنو ولسوالیو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې لپاره اسانتیاوې برابرې کړي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل د یادو ولایتونو د وایګل، دیشو، باغران، ناوی او کاکړ په ولسوالیو کې د ناسم امنیتي وضعیت په اړه د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون ته یو مکتوب استولی و، خو اوس پریکړه شوې چې د نوملیکنې تر پیل مخکې به دا سیمې د وسلوالو مخالفانو له وجوده پاک شي. د بلې خوا د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون وایي هر کله چې په دې ولسوالیو کې امنیت ټینګ شي دوی حاضر دي چې هلته د نوملیکنې مرکزونه پرانیزي. په میدان وردګ ولایت کې د افغان پولیسو او د امریکا د خاصو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 8 وسلوال طالبان وژل شوي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي د عملیات په جلریز ولسوالۍ کې شوي او چارواکي وایي یوه اندازه وسلې او مهمات هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. د میدان وردګ ولایت ویاند عطاولله خوګیاڼي ازادي راډیو ته د عملیاتو په اړه وویل
اته وسلوال طالبان د جلریز ولسوالۍ په کلخمار سیمه کې د یوایي برید په ترڅ کې وژل شوي دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دې عملیاتو کې له ائتلافي ځواکونو څخه د هوایي ملاتړ غوښتنه شوې وه او د نن سهار تر 8 پورې دوام وکړ. په جلال آباد ښار کې د غازو د ډبو درنې چاودنې شوې. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي نن غرمه مهال شاوخوا 12 بجې د جلال آباد ښار 5 ستاره هوټل ته مخامخ د غازو په یو شرکت کې د اور لګیدنې له امله د غازو درنې چاودنې وشوې. د ننګرهار د والي ویان احمد ضیا عبدالزی وویل په دې پیښه کې 3 تنه سرسري ټپیان شوي او په سیمه کې د یو موټر په ګډون د غازو د ډبو دوکانونه په بشپړه توګه سوځېدلي دي. د پیښې له ځایه اوس د اور وړې لمبې او لوګي پورته کیږي او د اور وژنې عملیې د وژنې هڅې کوي. د ګرجستان دفاع وزیر نن د خپلو عسکرو د کتنې په مقصد افغانستان ته لاړ. پرون وطنه ګرجي عسکر په هلمند ولایت کې د یوې سترې چاودنې له امله چې په یوې لارۍ کې شوې وه وژل شوي ول. د خبر تفصیل به د خبرونې په جریان کې واورئ. په کونړ ولایت کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د پاکستاني طالبانو 15 تنه قومندانان وژل شوي. د کونړ ولایت یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل دا کسان نن سهار په وټاپور ولسوالۍ کې وژل شول. په دې حمله کې د افغاني طالبانو 2 قومندانان ټپیان شوي خو نمونه یې نه دی په ډاګه شوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ټاکل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتو او چین جمهور رئیسان نن خبرې پیل کړي. جمهور رئیس باراک اوباما او شی جن پینګ به د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې سره وګوري. د دواړو مشرانو په خبرو کې ممکن د کمپیوټر یا انټرنیټ د امنیت مسله د اجنډا په سر کې وي. له دې مخکې راپورونه خپاره شوي وو چې په کمپیوټري پروګرامونو باندې حمله کوونکو د چین د دولت په ملاتړ د امریکا د حکومت او د دې هیواد د سوداګریزو او مدني سازمانونو په کمپیوټرونو حملې کړي. چین د دې ډول حملو مسؤلیت نه دی منلی او وایي دوی هم د دې ډول حملو قرباني کیږي. تمه ده چې امریکا او چین جمهور رئیسان به په چین کې د بشري حقوقو د وضع په اړه هم خبرې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو د استخباراتو د ملي ادارې رئیس وایي هغه قانون چې له مخې حکومت د انټرنیټي شرکتونو څخه د معلوماتو راټولولو اجازه پیدا کړي یوازې هغه کسان په بهر کې پنهخه کوي چې امریکایي اتباع نه دي. جیمز کلیپر د واشنگتن پوسټ او د انګلستان د ګارډین ورځپاڼو د راپورونو په ځواب کې خبرې وکړي. کلیپر وویل په دې راپورونو کې زیاتې تېروتنې شوي. د زیاته کړه دغه پروګرام افشا کوونکو ته باید سزا ورکړی شي. واشنگتن پوسټ او ګارډین ورځپاڼو د پنځشنبې د ورځې په ګڼو کې لیکلي وو چې د امریکا حکومت په مستقیم ډول د سترو شرکتونو د انټرنیټ دستګاو یا سرورونو ته داخل شوی دی. په دې راپورونو کې ویل شوي د امریکا استخباراتي چارواکو ته اجازه ورکړل شوې چې د خلکو ایمیلونه، عکسونه او نور اسناد وویني. د اپل، ګوګل او فیسبوک په ګډون د ټکنالوژۍ سترو شرکتونو د پنځشنبې په ورځ وویل چې هیڅ امریکایي ادارې ته اجازه نه ده ورکړې چې د دوی کمپیوټرونو او یا سرورونو ته لار پیدا کړي. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان افریقا ته خپل سفر را لنډ کړ او وطن ته په داسې حال کې ستون شو چې بحران پکې لا هم دوام لري. په زرونو کسانو د استانبول هوایي ډګر کې اردوغان ته هرکلی ووایه. د ویل په ترکیه کې مظاهرې غیر قانوني سرحد ته رسېدلې او باید سمدستي بندې شي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر معمر ګولیر له دې مخکې ویلي و هیله مند دی چې ترکان به د ورانوونکو پر وړاندې زیات حساس وي.
طبعا که بیز بو عین حساسیت هم وطنداشترمزدن
مونږ هیله منیو چې زمونږ وطنوال به ډیر حساس وي. یو شمېر ورانوونکي غواړي هغه اعتراضات خراب کړي او خپلې مفکورې پر مخ بوزي چې د بیان د ازادۍ په چوکاټ کې د ډیموکراټیکو حقونو د ترلاسه کولو په مقصد ترسره کیږي. تاسو باید دغو کسانو ته اجازه ورنه کړئ. مظاهرې اصلا د استانبول ښار تقسیم میدان کې دی او پارک د پراختیا پروژې په اعتراض کې پیل شوی وي او په تېرې یوې اونۍ کې د ترکیې نورو برخو ته هم پراخه شوې. مظاهره کوونکي چې په زورونو ملاتړ یې جلب او ملګري کړي دي وایي اردوغان زیات مغروره او دیکتاتور شوی. اردوغان دا تورنه رد کړي دي. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
د ازادي رادیو ده خبرونه په دوام به واوري چې د ګرجستان دفاع وزیر یو ورځ وروسته تر دې افغانستان ته تللی چې په هلمند کې و ګرجي عسکر ووشل شول. بیا مو د هلمند د امنیت قمندان څرګندونې راخیستې دي چې په دغه ولایت کې د بهرنیو مشکوکو ترستانو د زیاتېدو خبره کوي.
د سنگین په جنگ کې چیچنایان، عربان، د وزیرستان خلک، پاکستانیان موجود وو او موږ یې په تاسو پر میلان ده.
په پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال د مچلغو د اوبو بند ته ورغلی چې تر اوسه په تیرو څو کلونو کې د دې بند جوړېدو درې ځلې پرانیستنه شوې خو کار یې سم نه دی پیل شوی.
لس میلیونه ډالر ورکړل شوي دي خو تاسو شاید حالیا کله چې دا پروژې او دغه منطقې ته ګوري تر اوسه پورې د زر ډالرو کوم شایي تاسو ته په سترګو نه درځي.
ازادي او اوریدونکو پروګرام کې هم له پکتیا غند پیغامونه لرو چې له روغتیاي اسانتیا او پکې شکایتونه شوي. موضوع مولا یو مسول چارواکي سره شریکه کړي.
روغتون کې موږ څلور پنځه نفر عملیاتي مریضان لرو. ایتو په پکتیا کې هم نشته. ایتو په کابل کې هم داسې غني. ټول څلور بستر لرو. اوس لاس بستر نورې زفر شوي دي. پنځوس بستر مخکې دیش بستر وو.
د ګرجستان دفاع وزیر په هلمند ولایت کې د ګرجستاني سرتیرو پر اډې لبري تروستنن افغانستان ته ورسید. و ګرجي پوجان پرون هغه محل ووشل شول چې بریټ کونکو په هلمند کې د دوی د پوجي اډې مخ ته پچاو دي دونکو موادو بار یو لارې وال وزوله. ټاکل شوی و د ګرجستان دفاع وزیر ایراکلی الاسانیا نن بروکسل ته سفر وکړي خو دا سفر یې فسخ کړ او افغانستان ته ولاړ. په دې اړه نور جزئیات له احمد تکلاور.
د ګرجستان دفاع وزیر ایراکلی الاسانیا نن په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته ولاړ. د ګرجستان د دفاع وزارت لخوا په خبره شوې خبر پانه کې راغلي دي چې الاسانیا د افغانستان له دفاع وزیر بسم الله محمدي سره په کتنه کې په هلمند کې د ګرجستاني ځواکونو پر اړه د پرونی خونړی حمله او د اوو پوځیانو د وژل کېدو په اړه خبرې وکړې. د هلمند چارواکو د ګرجستاني ځواکونو پر اړه حمله تایید کړې ده. د هلمند د والی ویاند محمد عمر ځواک پرون وویل بریټ کونکو په هلمند کې د ګرجستان د پوځي اډې مخې ته په چاودیدونکو موادو بار یو لاری والو زول چې په نتیجه کې ستره چاودنه وشوه. د ګرجستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې واړه وطن وژل شوی سرتیری د یوې قطې اړوند پوځیان وو او د افغانستان ماموریت ته په 13 اپریل میاشت کې استول شوی وو. د ګرجستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال ایراکلی زینلادزی پرون په تبلیسی کې په یو خبری غونډه کې وویل چې په پرونی حمله کې نه تنه نور سرتیری ټپین شوی هم دي. د دې بریډ مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. نږدې درې اونۍ مخکې د ګرجستان درې نور سرتیری هم په هلمند ولایت کې په یو ورته چودنه کې وژل شوی وو خو پرونی حمله په افغانستان کې د دې هیواد د ځواکونو لپاره تر ټولو زیاته خونړۍ وه. له دې سره په افغانستان کې د ګرجستان د وژل شویو پوځیانو شمیر 28 ته ورسید. ګرجستان له ناتو بهر په افغانستان کې تر ټولو زیات سرتیری لري چې شمیر یې 1600 ته رسیږي.
په راپورټ کې مو واوریدل چې د ګرجستان دفاع وزیر یو ورځ وروسته تر دې افغانستان ته تللی چې په هلمند کې و ګرجي عسکر ووشل شو. په هلمند کې ساری شو. د هلمند امنیت قمندان وایي په هلمند کې روانې جګړې ته د سیمې په سطحه هیوادونه وسلې او جنګیالي استوي. سمنوال عبدالنبی الهام وویل په سنگین ولسوالی کې په وروستۍ جګړې کې چې دوی اونۍ دوام وکړ او وړ مورس پای ته ورسېده ګڼ بهرنیان ووشل شول. د دې جګړې د تلفاتو په ارتباط د هلمند چارواکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې پکې وشپېته مشکوک ترورستان وژل شوي دي. د هلمند د امنیه قمندان د څرګندونو جزئیات له هلمند د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په رپورټ کې.
د هلمند امنیه قمندان سمونوال عبدالنبی الهام دغه خبرې په داسې حال کې کوي چې د هلمند په بېلابېلو سیمو کې جنګونو او چرکي بریدونو زور اخیستی دی. امنیه قمندان وویل د هوا تر ګرمېدو وروسته په سنګین او ګرمسیر ولسوالیو کې د وسلوالو څو سترې حملې شنډې کړې دي او درنه مرګ ژوبله یې هم ورته اړولې ده. الهام له دې جملې د سنګین ولسوالۍ 14 ورځنۍ جګړه یاده کړې چې د سیمې په سطحه هېوادونو ورته هم جنګیالي او هم وسلې استولې وي.
موږ جنګ داخلي جنګ نه دی، د منطقې جنګ تاسې به اورېدلي یا به مو لیدلي، ما په خپلو سترګو لیدلي دي چې د سنګین په جنګ کې چیچنایان، عربان، د وزیرستان خلک، پاکستانیان موجود وو او مړی پاتې شو پر میدان باندې. بنا دې ته زه داخلي جنګ نه سم ویل.
ویل کېږي د پاکستان په قبایلي سیمو کې نږدې 9000 مدرسې په دې موخه تړل سوي دي چې کسان یې افغانستان ته د جنګ او ناامنۍ لپاره استول سوي دي. د هلمند امنیه قمندان سمونوال عبدالنبی الهام د ناامنۍ په اړه دغه خبرې د مسلکي زده کړو څخه د محلي پولیسو د لومړۍ ډلې د فراغت په مراسمو کې وکړې. هغه وویل پولیس او نور وسلوال پوځ پیاوړی سوی دی او خلک ورسره په کلیو کې د امنیت ټینګولو په برخه کې مرسته کوي. په لشکرګاه کې د پولیسو د تعلیمي مرکز څخه په لومړي ځل د محلي پولیسو یوه 9 او 1 کسیزه ډله هم فارغه شوه. محلي پولیس وایي درنو وسلو ته اړتیا لري او په پرله پسې ډول دي ورته د روزنې زمینه هم برابره سي.
الله درسونه دي، د مینونو درسونه دي او کوم درسونه چې هلته موږ خپل معنا قانون اول باید پر ځان تطبیق او بیا پر ملکي خلکو باندې د هغو سره موږ باید داسې رویه وکړو چې هغه زموږ سره خوشحاله اوسي، زموږ همکاره اوسي.
دې ټلین مرکز کې ما ډېر شانس زده کړی، ځکه چې زه په قانون مخکې نه پوهېدم، اوس انشاءالله په قانون پوهېږم، په نظام پوهېږم.
دغه محلي پولیسو ته د قانون د تطبیق تر څنګ د بشر د حقوقو او جنګي تاکتیکونو په برخه کې یو میاشت پرله پسې زده کړې ورکول شوي دي. په هلمند کې د هوا د ګرمېدو سره جوخت په هره ورځ کې د وسلوالو بریدونو راپورونه ترلاسه کیږي، خو چارواکي وایي هلمند ته د جنګ په موخه تازه راغلي وسلوال د مخامخ جنګ توان نه لري او په وسلوالو بریدونو کې درنه مرګ ژوبله هم ور اوړي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
د پکتیا د مچلغو د بند کار څنګه روان دی؟ د ازادي راډیو خبریال دغه بند ته ورغلی پروانه خبرونه کې وړاندې د دې بند د جوړېدو حال درکوو. خو اوس د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت څرګندونی، د کورنیو چارو وزارت ومنله چې د هیواد په 15 ولسوالیو کې د روانو ناامنیو په اړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته یو مکتوب استولی. د دې وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل په دغو ولسوالیو کې امنیتي ګواښونه زیات دي او ممکن د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر له ستونزو سره مخامخ شي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله الدین په رپورټ کې.
د کورنۍ چارو وزارت وایي دغه مکتوب د دې لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته لیږلی ترڅو د دغو ولسوالیو د اوسیدونکو نوملیکنې ته په خپلو پلانونو غور وکړي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي وایي دوی د نورستان د وایګل، د غزنی د ناوې، د زابل د کاکړو او د هلمند د دیشو او بغران ولسوالیو د امنیت په اړه خپلې اندېښنې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره شریکې کړې دي. ښاغلی صدیقي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د دغو ولسوالیو د امنیت ټینګښت ته له تېرې ورځې راهیسې څه پیل کړي ترڅو د نوملیکنې بهیر پکې په سمه توګه ترسره شي.
له پرون راهیسې مو د وایګل ولسوالۍ د تصفیې چارې پیل کړي. موږ هڅه کوو چې په لنډه موده کې د دغو سیمو امنیتي ګواښونه یو څه راکم کړو، خو د دې ترڅنګ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره هم کار کوو ترڅو هغوی په دې ولسوالیو کې د نوملیکنې بهیر عملي کړي.
د هیواد د 15 ولسوالیو د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې ټاکل شوی د اسد په 15مه نیټه د ولسوالیو په کچه د رای ورکوونکو د نوملیکنې مرکزونه پرانستل شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نږدې 2 اونۍ مخکې د ټولو ولایتونو په مراکزو کې د نوملیکنې چارې پیل کړې او د چارواکو په خبره دغه بهیر تر اوسه په ښه توګه پر مخ روان دی. د دې کمیسیون د معلوماتو له مخې تر اوسه په ټول هیواد کې څه باندې 20000 کسانو د رای ورکونې نوي کارتونه اخیستي او شاوخوا 15000 مېرمنې هم پکې شامل دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي بیا وایي تر څو چې دوی د ولسوالۍ له امنیت څخه بشپړ ډاډ ترلاسه نه کړي، حاضر نه دي چې هلته د نوملیکنې مرکزونه خلاص کړي. د دې کمیسیون د دارالانشا مشر ضیاءالحق مرخیل له امنیتي ارګانونو غواړي چې د نوملیکنې د بهیر د بریالیتوب لپاره د ټولو ولسوالیو امنیت ټینګ کړي ترڅو دوی وکولی شي هغو سیمو ته مواد او کارکوونکي ولیږي.
که په هر مرحله کې د ټاکلو نه مخته امنیتي ارګانونه په دغه ولسوالۍ کې یا په نورو مناطقو کې چې دوی اوس ستونزه ګوري او د امنیت تامین کې د ټاکلو خپلواک کمیسیون حاضر ده چې هغو ولسوالۍ کې هم ثبتي نام وکړي هم ټاکنې ترسره کړي. امنیتي ارګانونه باید دغه موضوع باندې جدي کار وکړي.
که څه هم د هیواد په کچه تر اوسه د 15 ولسوالیو د امنیت په اړه اندېښنې ښودل شوي، خو کارپوهان وایي که چیرې د نوملیکنې بهیر ولسوالیو ته وغځېږي ممکن دغه ستونزه په ډېرو سیمو کې راپورته شي. د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات د 1993 کال د حمل په 14 نیټه ترسره کیږي، خو داسې اندېښنې شته چې ممکن د ناامنیو له امله دغه انتخابات د فساد ښکار شي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د انتخاباتو لپاره یوازې د 15 ولسوالیو امنیت اندېښنه لري. موږ په روانه خپرونه کې هم راپور درلود چې په هلمند کې هم د سنګین په ولسوالۍ کې دوه اونۍ جګړه روانه وه، یعنې د افغانستان یو شمېر نورې ولسوالۍ هم ناکراره دي. تخوص له کابله په ټلیفون د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر نادر نادری را سره په ټلیفون دی. نادری صاحب، خپرونې ته ښه راغلی. څرنګه تاسو هم د کورنیو چارو مننه، څرنګه نادری صاحب تاسو هم دغه فکر کوئ چې یوازې په 15 ولسوالیو کې دغه ستونزه شته چې خلک نوملیکنې ته ورشي او که نه د افغانستان په نورو ولسوالیو کې هم مشکلات زیات دي؟
اساسا د افغانستان امنیتي چارواکي د دې مسؤلیت لري چې دوی دقیقه او موثق معلومات د امنیتي مسایلو په اړه خلکو ته ورکړي. همداراز د افغانستان خپلواک د انتخاباتو کمیسیون ته ورکړي. اوس مهال کې داسې وړاندیز کیدی نه شي چې په څومره ولسوالیو کې د نوملیکنو په ترڅ کې هلته امنیتي ستونزې را مخته شي، خو اندېښنې شته. تجارب د تېر شوو انتخاباتو کې همداراز په نوملیکنو کې دا ښایي چې هغه مهال چې دغه مراکز په ولسوالیو کې خپل کار پیل کړي، هغه وخت بیا د حکومت مسلح مخالفین د خپل عملیاتونه پیل کوي او ګواښونه ورته رکوي. نو مهم دا ده چې د افغانستان امنیتي چارواکو، د افغانستان د داخله وزارت، همداراز ملي اردو، دوی مخکې نه هغه پلانونه چې دی ته ضروري ده چې خلکو ته اسانتیاوې او آزاده لاسرسی دغه مراکز ته لا په لاس شي ورته برابر کړي او پلانونه ولري. نو دا اوس مهال دغه د پروسې پیل ده. دغه پروسه په ولایاتو په سطحه کې، د ولایاتو په مراکزو په سطحه کې شروع شوې ده. نو داسې چې مخکې د مخکې نه خلکو ته داسې اندېښنې راورته هغه چې دوی د دې څخه مخنیوي وکړي چې ولاړ شي مراکز
ته، زه
فکر کوم چې د وخت نه مخکې دي.
نادری صاحب، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې وړاندې ویلي وو چې د 15 ولسوالیو امنیت دوی اندېښنه لري او دغه مسله له کورنیو چارو وزارت سره شریکه کړې وه. یعنی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څنګه ډاډه دی چې په نورو ولسوالیو کې به امنیت تامین وي؟
نو خو خبرې چې موږ ورسره کړي دي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره، د دوی چارواکو سره، دوی د اتمانسیا د دې څخه ناشکیږي چې دوی امنیتي چارواکو سره خپل پلان مخکې نه شریک کړی وو. او دغه امنیت د امنیت داد د انتخاباتو کمیسیون لخوا چې اوس ښکاره کیږي دا د امنیتي چارواکو لخوا دوی ته ورکړل شوې ده. نو تر اوسه پورې په عمومي توګه په ولایاتو په کچه کې، د ولایاتو په مراکزو په کچه کې دغه پروسه روانه ده. کوم خاص امنیتي ستونزې د موږ د ناظرینو لخوا او مشاهدینو لخوا تر اوسه پورې گزارش شوې نه ده.
نادری صاحب، بخښنه غواړم، مثلا د ازادي راډیو له لارې دغه نن کده دغه ساعت خبرونه تراشو، په میدان وردګ کې جګړه شوې ده. د سنگین دی ولسوالی له دوی ونې مخکې چې وړ مور جګړه پای ته رسیدلې د جګړې رپورت مو درلود. او همدارس نور بیا نه هم شته په افغانستان کې، حتی لوی لارې خوندې نه دي، له کابل تر قندهار پورې، له کابل تر تورخمه پورې، له کابل تر شیرخان بندر پورې. نو څنګه فکر نه کوي چې یو حقيقي رپورت باید د امنیت په برخه کې وړاندې شي؟
دا بالکل پدې کې دا بالکل شک نشته چې امنیتي ستونزې بیخي زیاتې دي. امنیتی ګواښونه بیخي زیات دي. یو دا ده چې ځینې مشخص ځایونو کې امنیتي ستونزې شته. یو دا ده چې یو مرکز لکه چې یو په مکتب کې جوړ شوی ده او یا په یو منطقه کې جوړ شوی ده، هلته خاص امنیتي تدابیر ورته ضروري ده چې داسې مشخص ځای ده، هلته یا په یو عام ځای کې جوړ شوی ده او یا په داسې یو ځای کې بیا جوړیږي چې باید هلته امنیتی امکانات ورته برابر شي. یو دا ده چې په لویو لارو کې ناامني ده. یو دا ده چې عملیات ترسره کېږي په سنګین کې یا په نورو مناطقو کې، جنګونه روانه ده یا په میدان وردګ کې، خو هغه خو په دې کې هېڅ شک نشته چې دغه ناامني موجودې دي. یو دا ده چې هغه امکانات او پلانونه برابر کېږي چې د هغه پلانونو پر بنسټ امنو ځایو کې دا مراکز پرانستل کیږي او باید دغه پلانونه د دې پر بنسټ باید جوړ شي، دغه نظر پر بنسټ باید جوړ شي. دویم مسله یې دا ده چې آیا په ټول میدان وردګ کې موږ څومره مراکز به ولرو که نه؟ یو خو دا اوس چې د میدان وردګ په مرکز کې ده، او بل دا ده چې هغه مراکز چې ځایونه یې مخکې نه د کمیسیون لخوا امنیتي چارواکو ته ورکړ شوی ده چې په امنو ځایو کې باید دغه مراکز خلاص شي. خو اگر مرکز امنیت یو خبره ده، دویم دا ده چې آیا خلق تر مرکز پورې رسیږي، آیا د دوی امنیت هم تامین کیږي که یا؟ دا ډېر اساسي مسئله ده چې خلق باید د امنیت احساس ولري چې هلته ځي. یوازې دا نه ده چې مرکز امنی، دا هم ده چې خلق چې ورته راځي، د کلیو نه راځي، د ناامنو ځایو څخه یې راځي چې ورته چې ځانونه ثبت کړي، دوی د امنیت احساس کوي، دوی ته ګواښونه مخته که نه. مخکنۍ انتخاباتو کې مې ولیدله چې متاسفانه عامو خلکو باندې هغه کسان چې د خپل سیاسي حقو څخه غواړي چې استفاده وکړي، دوی باندې عملې وسو، دوی باندې تعرضونه وسو، د دوی لاسونه او پریسو. نو ګواښونه په دې کې شک نشته چې شته، امنیتي ستونزې بالکل شته، او دواړه سره باید توپیر کړو. یو دغه چې هغه مرکز امن ده، دویم دا ده چې خلک چې ورته راځي دا امنیت ورته برابر شوی ده که یا، او دوی د امنیت احساس کوي چې په ازاده توګه هلته به ولاړ شي او هلته خپل نمونه ثبت کړي که چیرې واجد د شرایط د نوم ثبتولی دي.
نادر نادری د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر، مننه چې له موږ سره مو په دې خپرونه کې برخه واخیسته.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ل پخوا رئیس د پکتیا اوسیدونکو د مچلغو بند او په دې ولایت کې د نورو وړو بندونو د تړلو او جوړېدو غوښتنه کوي. خو د حامد کرزي د انتقالي دورې رئیس لدی خلکو سره ژمنې کوي چې د بندونو تړلو په اړه به جدي اقدام وشي، اما د لسو کلونو په تیرو دلو سره بیا هم د مچلغو بند افسانوي کیسه همغه سي په خپل حال پاتې ده. په دې اړه نور جزئیات زموږ همکار داوود تپان راکوي چې دغه بند ته ورغله.
تاسو اوس په قسمه کې ولایې چاغه دې بند صفر نقطه ده. تاسو وګورئ په امنیتي لحاظ باندې د امنیت ټول چارواکي پوسټي موجود دي، خلک موجود دي، همکاري موجوده ده، ولې بدبختانه کوم کار شوی؟ تاسو وګورئ چې کوم کار شوی ده.
کلونه وړاندې د مچلغبند قرارداد په مرکز کابل کې د اوبو او برېښنا وزارت لوري د ګل پنوم یو شرکت سره شوی چې له سروې وروسته د دې بند پرانیسته د ولسونو د پیشارونو له وجې درې ځله وکړه. په لومړي ځل پرانیسته کې د پکتیاوالي جمعه خان همدر د ولایتي چارواکو د چارو د ژر پیل کېدو ژمنه، په دویم ځل یې د پټۍ په پرې کولو د کارونو عملي کېدو، او په دریم ځل پرانیسته کې چې د اوبو او برېښنا وزیر اسماعیل خان هم برخه لرله په عملي ډول د کار پیل کېدو اعلان وشو. خو په تیرو څلورو کلونو کې د دومره پرانیستو سره سره په یاد سیمه کې لام چارې په همغه ډول ټکنۍ روانې دي. په یاد سیمه کې شته ځینې کسان راته وایي
کله چې افتتاح شوی ده وزیر صاحب چې راغلی و تقریبا
ډیر وخت تیر شو خو کار خو هیڅ کار نه رسول صرف هغه یو څو برمې راغلې وې پشمار باندې هغه هم به کاسه خلڅي په قرارداد کې وي په اصولو کې وي هغسې نه دي ویل سوي کار یې ډیر سست روان دی کاغذونو په سر باندې امضاګانې سوي دي وزیر صاحب اسماعیل خان راغلی و او دغلته ابتتاح درې ځلې سوي دي په ابتتاح هغه کاڼې تاسو اوس کتلی شئ په خپل ځای پراته دي د دغه سټیج نه دلته د قراردادي چې د ګلف شرکت سره یې کړی ده $8 million ورته اعلان کړی چې سبا راسه چې زه د تا $8 million درکړم د دې نه مخکې د دې د سروې دپاره ورکړي تقریبا $10 million ورکړل شوي دي خو تاسو شاید حال یې کله چې دا پروژې او دغه منطقې ته ګوري تر اوسه پورې د $1000 کوم شاید تاسو ته په سترګو نه درځي.
د سیمې اوسیدونکي او قومي مشران د دې ترڅنګ چې د مچلغو بند چارې ټکنۍ ګڼي د شرکت په مسؤلینو د نه کار تور هم پورې کوي. وایي چې د شرکت مسؤلین د مچلغو بند په اخیستل شوي بودیجه خپل پورونه پرې کوي او کار نه کوي. د سیمې اوسیدونکي او قومي مشران حاجي خوانی جهاني او مقبل فضلي وویل
د سویل کېږي چې وزیر صاحب د دې قراردادي شرکت سره شریک ده. دا نو موږ ته خو په اسنادو نه ده واضح شوی. د سویل کېږي چې دا قراردادي شته د ګلف شرکت قراردادي د دې مسؤل په دوبۍ کې دومره قرضداري شوی ده چې د دې بند پیسې اخلي واغلته مصرفي خپل قرضونه په خلاصي ځینې وسایط راغلي. موږ خپل د فکر کوو چې نور دا کار شروع ده ولې هغه وسایط چې راغلي هغه پرمایشي وو د یو څو روپیو په مقابل کې د یو څو ډالرو په مقابل کې هغه راوستلي وو د څو ورځو لپاره. کله چې اسماعیل خان د مچلغونه حرکت کوو وسایط نشه حرکت کوي که اوس داسې وادي دي چې په دې کې خلکو پیسې خوړلې نه پېږمه چې څه دي څه دي.
په ډېرو وختونو کې د داسې پروژو د ځنډېدو یو لامل هم امنیتي ستونزې وي. خو د مچلغو سیمې اوسیدونکي وایي چې د یادې پروژې په ساحه کې تر دې مهاله کوم امنیتي مشکل نه دی پیدا شوی چې د شرکت د کارونو د مخې خنډ وګرځي. د سیمې څو تنه اوسیدونکي
د امنیت نگانه خو بالکل انشاءالله دا منطقه اطمیناني ده. دلته سل په سله کې امنیت سربازان تاسو وینئ چې کوم دلته مازب شوي دي اوس هم پراته دي په پوستو کې. د دې منطقې امنیت سل په سله کې تامین ده او ډیر ښه امنیت نه دا منطقه برخورداره ده. هېڅ امنیتي مشکل دلته نه. شرکت کارکوونکي خو اوسه پورې هغه تاسو وینئ چې څوک درک نه لري او پولیسو سره خپل همکاري کوي. هر وخت قومي مشران راځي دوی حال نیسي او هغه قرباني هم ورکړه چې دینه به وروسته نور هم کوو اوس هر همکاري ته موږ ولس راځي شاه یو احمد ابانو ټوله پکتیا
د خلکو دا شکایتونه د پکتیا ولایتي شورا هم تاییدوي چې د مچلغو بند چارې ټکنۍ روانې دي او هغه ډول چې ژمنه ورسره شوي کارونه یې ګړندي نه دي روان. د پکتیا ولایتي شورا رئیس ښایسته جان احدي وویل خپلې ټولې رسمي غوښتنې له وزارت سره شریکې کړي دي چې دغه شرکت په دې ډول دا چارې پر مخ نه شي بیولی او که چېرته په کارونو کې ښه والی را نه شي نو پکتیاوال به خپل تصمیم ونیسي.
مونږ خپل ټول پریکړه یا خپل ټول تصمیم چې مونږ څه غوښتي دي ولایت مقام له لارې وزارتخانو ته تسلیم کړي حتی خپل وزیر صاحب بیا برګ ته ورغلي یو اخري پریکړه مونږ همدا ده. مخکې مې په دې ذکر کړل چې مونږ رسمي غوښتنې ترسره کړې چې دا شرکت په دې ډول دې کار دا کار دې بند کار په مخ نشي بولی په دې باندې به لسره غور وشي او کچیرې په دې ډول په مخ به مونږ هیڅ کله ته اجازه ورنکړو.
مونږ په پرله پسې ډول هڅه وکړه چې د اوبو او برېښنا وزارت یا د شرکت له مسؤلینو سره د یادې پروژې د کارونو په سستوالي او د پکتیاوالو له لوري پرې د لګول شویو تورونو په اړه وغږېږو خو بریالي نه شوو. داود تپان، ازادۍ راډیو، پکتیا.
د پکتیا د مچلغو د بند د پروژې د ځنډېدو په اړه مو یو مفصل رپورټ واورید. وړاندې په روانه خپرونه کې ازادي او اورېدونکي اونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې بیا له پکتیا ګڼ پیغامونه په دې ارتباط سره رسېدلي دي چې هلته روغتیایي اسانتیاوې سمې نه دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
سمی الله حلیمی تندر پر استولې سمس کې لیکلې دي د پکتیا د جانخیل او څمکنیو ولسوالیو ترمن سړک ډیر خراب دی. د څمکنیو دلیل سي دغه استاد بیا دا وړاندې سم د افغانستان د پوهنې له وزیر کړی دی. وزیر تکړه دی چې د هویت پیژندنې یو ډول کارتونه دي د څمکنیو دلیل سي استادانو ته ورکړل شي. قیوم په راستول سمس کې لیکلې دي د لوګر له دادوخیلو کلی لیکلې دي چې طالبان ډیر زیات شوي دي. یو بل اوریدونکو لیکلی دی د وردګ په ولسوالیو کې به انتخابات وشي. د دا پوښتنه کړې ده په روانه خپرونه کې مو د انتخاباتو په اړه د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت څرګندونې واورېدې او د انتخاباتو له یوه څېړونکي سره مو هم دغه مسله مطرح کړه. عصمت الله ستانکزی د لغمان د کاکس لیکلي په راستولې سمس کې لیکلی دی هره شپه غله د موټرو له موټرو نه پیسې اخلي. عبدالرحمن له بغلان پر استولې سمس کې لیکلي دي د اربکیو کارونه تر پخوا بهتره شوې دي. عبد الله بیا له کندوزه د اربکیو ستاینه کړې ده خو لیکلي دي چې د پخوانیو جهادي ډلو یو شمېر غړي په اربکیو کې ځای شوې دي چې خلکو ته مشکلات پیدا کړي. دونی می بچی ته لاند خبرونه له چانقه الکوزي څخه اورم.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي هڅه کوي چې د نورستان، هلمند، غزنی او زابل ولایتونو په 15 امن ولسوالیو کې د رای ورکونکو د نوملیکنې لپاره اسانتیاوې برابرې کړي. په میدان وردګ ولایت کې د افغان پولیسو او د امریکا د خاصو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې اته تنه وسلوال طالبان وژل شوي. په جلال آباد ښار کې د غازو د ډبو درنې چاودنې وشوي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي نن غرمه مهال شاوخوا 12 بجې د جلال آباد ښار پنج ستاره هوټل ته مخامخ د غازو په شرکت کې د اور لګېدنې له امله د غازو درنې چاودنې وشوي. په دې پیښه کې درې تنه سرسري ټپیان شوي. د ګرجستان دفاع وزیر نن د خپلو عسکرو د کتنې په مقصد افغانستان ته لاړ. پرون اووه تنه ګرجي عسکر په هلمند ولایت کې د یوې سترې چاودنې له امله وژل شوي ول. کونړ ولایت کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د پاکستاني طالبانو 15 تنه قومندانان وژل شوي. د کونړ ولایت یو چارواکي ازادي راډیو ته ویل دا کسان نن سهار په وټاپور ولسوالۍ کې وژل شول. د روسیې د صدر اعظم مرستیال دمیتری روګوزین وایي د امریکا د توغندیو پلان شوی دفاعي سیستم به ونشي کړای چې د روسیې د لرې واټن ویشتنې نوو بلاستیک توغندیو مخه ونیسي. ټاکل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتو او چین جمهور رئیسان نن خبرې پیل کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د استخباراتو د ملي ادارې رئیس وایي هغه قانون چې له مخې حکومت د انټرنیټي شرکتونو څخه د معلوماتو راټولولو اجازه پیدا کړي یوازې هغه کسان په بهر کې پنهخه کوي چې امریکایي اتباع نه دي. او د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان افریقا ته خپل سفر لنډ کړ او وطن ته په داسې حال کې ستون شو چې بحران پکې لا هم دوام لري.
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خپاره کړو، پر پاکستان د یو شمېر افغان څېړونکو د یو تور په ارتباط ځینې افغان کارپوهان وایي پاکستان هڅه کوي د افغانستان له لارې د ترکمنستان د ګازو پایپ لاین هندوستان ته ونه رسیږي. دا پایپ لاین به د شاوخوا 1.5 میلیارد متر مکعبو ګاز د انتقال ظرفیت ولري چې پاکستان او هند ته به ګاز انتقالوي او افغانستان ته به د دې پروژې له درکه هر کال په سلګونو میلیونه ډالر د ترانزیت ګټه رسیږي. خو د افغانستان د قانونو وزارت وایي د دې پروژې تړون د څلورو واړو هیوادونو جمهور رئیسانو لاسلیک کړی او پاکستان ورته ژمن دی. په دې حق له کابله خان محمد سیند یو تفصیلي رپورټ لري.
د ټاپی یا د افغانستان لاره پاکستان او هندستان ته د ترکمنستان د غازو د پاپ لاین د پروژې لاسلیک کېدو وروسته تمه وچه کار به ژر پیل شي. خو له هغې نیټې راهیسې چې شاوخوا درې کاله تیریږي کوم پرمختګ پکې نه لیدل کېږي. ځینې افغان کارپوهان وایي پاکستان نه غواړي چې دا پاپ لاین د افغانستان له لارې تر هندستانه پورې وغځیږي او دواړه هیوادونه افغانستان او هندستان د ترې ګټه واخلي. د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد مسعود وایي چې پاکستان له یوې خوا هندستان سره ښې اړیکې نه لري او له بلې خوا دا هم نه غواړي چې افغانستان د اقتصادي وده وکړي.
دفتر پاکستانیان سخت تلاش میکنند تا یک معانی یک رفتن انرژی بزرگ بر هندوستان شوند.
پاکستان ډیر هڅه کوي چې هند ته د ترکمنستان د دې سترې انرژۍ د رسیدو مخه ونیسي. له بلې خوا دا هڅه هم کوي چې ګاونډی هیواد افغانستان د تل د دوی د تولیداتو مارکیټ وسي او هیڅکله دې له اقتصادي او تجارتي پلوه له نورو هیوادونو سره اړیکې ونه لري.
استاد مسعود وایي د همدې له امله پاکستان له ایران سره د آی پی آی په نامه یو پروژه لاسلیک کړه چې په اساس به د ایران ګاز پاکستان او هندستان اخلي. سمود وروسته هندستان له دې پروژې ووت او اوس پکې یوازې ایران او پاکستان پاتې دي. خو د افغانستان د قانون وزارت وایي د آسیا د جنوب هیوادونه پرته د افغانستان له لارې نشي کولی چې د منځنۍ آسیا ګاز ترلاسه کړي. د همدې له امله پاکستان د یادې پروژې عملي کولو ته ژمن دی. د دې وزارت د پالیسۍ رئیس غزال حبیبیار آزادی راډیو ته وویل
نیازمندی ها و ضروریات آسیا جنوبی که هندوستان و پاکستان به خصوص بسیار بالاتر از ظرفیت پروژه آی پی است.
ګازو ته د جنوبی آسیا د هیوادونو او په تیره د پاکستان او هندوستان ضرورتونه د IPI د پروژې له ظرفیت څخه ډیر دي او د هیوادونه مجبور دي چې د ګازو اړتیاوې له منځنۍ آسیا څخه پوره کړي. IP بله او ټپی بله پروژه ده. د ټپی پروژې اهمیت او ارزښت له IP پروژې څخه زیات او اعتبار یې خوندي دی.
غزال حبیبیار وویل د دې پروژې له 15 تړونونو څخه سلور بشپړ شوی او 15 ترکمنستان پورې اړه لري چې کومه کمپنۍ ورته ګماري. حبیبیار وویل د پروژې مطالعات هم بشپړ شوی او هیله ده په 2013 کال کې ځنې ګټه واخیستل شي. د ټاپي د پروژې تړون په 2013 میلادي کال کې د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هندوستان د جمهور رئیسانو ترمنځ په اشقابات کې لاسلیک شو. راپورونه وایي لاسلیک کوونکو چارواکو ژمنه کړې چې د دې پروژې چارې به په 2014 میلادي کال کې پیل شي. اقتصاد پوهان وایي دا پروژه د منځنۍ آسیا او جنوبی آسیا ترمنځ ستر اقتصادي پروژه ده او څلور واړه هیوادونه به ترې ګټه واخلي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي د دې پروژې د ځنډېدو علت د ترکمنستان او قراردادي کمپنیو ترمنځ ستونزه ده چې خبرې پرې روانې او هیله ده چې په لږه موده کې حل شي. د دې وزارت ویاند وحید الله غازی خیل آزادی راډیو ته وویل
د افغانستان، پاکستان او هندوستان لخوا نرخونه ورکړل شوي دي. د دې درې هیوادونو لخوا کار خلاص شوی دی، ولې متاسفانه مشکل د دغه کمپنۍ چې سرمایه ګذاري کوي د دوی او د ترکمنستان د هیواد ترمنځ دی. خبرې جریان لري او موږ فکر کوو چې ډېر ژر به دغه نتیجې ته سره ورسیږي، کار شروع شي.
د کانو وزارت د معلوماتو له مخې د دې ګاز پایپ لاین به د هیواد د هرات، فراه، هلمند او کندهار له ولایتونو څخه پاکستان ته ورسیږي او افغانانو ته به پکې څه باندې 3000 کاري زمینې برابرې شي. افغان چارواکي وایي لکه څرنګه چې افغانستان د دې ګازو د اخیستو توان نه لري، له ترانزیت څخه به هر کال شاوخوا 400 میلیونه ډالر عاید ترلاسه کړي. افغان ملي سوداګر وایي افغانستان د دې پروژې اصلي محور دی او پرته له افغانستانه عملي کېدای نه شي. افغان سوداګر خانجان الکوزی وایي
منګ بابشاری دا چې اول باید د افغانستان او د پاکستان مشکلات حل شي، پس دا غینه باید د دریګونی او څلورګونی قرارداد باید ترسره شي. شاید تلاشونه په دې ارتباط باندې موجود دي چې د افغانستان د تفادو پروژې نه وبس، مګر د تفادو پروژې په اساسي محور کې افغانستان پروت دی. بنان د تفا پروژه نه افغانستان باید وینېستل شي او کوېستل شي. تفا پروژه هیڅ اهمیت نه لري.
افغانستان په وروستیو کلونو کې له یو شمېر بهرنیو هیوادونو سره ځینې پروژې لاسلیک کړي چې مهمې لیوې چینایي کمپنۍ سره د مس عینک د کان کیندل او د تاجکستان، ترکمنستان او افغانستان ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ غځول او داسې نورې دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو د پروګرام ته مو په مینه هرکلی کوم. د پروګرام په پیل کې له خلکو د دوی شکایتونه اوري چې وایي خپل سر وسلولو په تنګ کړي دي. بیا د سمکنی ولسوالۍ د خلکو شکایتونه د پکتیا د روغتیا له یو چارواکي سره شریکوو.
مرګمیر دی زنانه او د خپل مونږ ډیر کم لرو، فیصدي حتی په نیم فیصد کې نرځي.
اوریدونکو، د راتلونکو انتخاباتو، اداري فساد، بیا رغونې او نور مسایلو باندې هم خبرې کړې چې د دوی په پیغامونو کې په همدې پروګرام کې اوریدلای شئ. د پروګرام په پیل کې د افغانستان له بیلابیلو برخو څخه د اوریدونکو را رسیدلي ټلیفوني پیغامونه اوري چې وایي خپل سری وسلوالي په تنګوي.
عمال محترم وزیر صاحب داخلہ و محترم والی صاحب غزنی والی صاحب نے محترم پولیس صاحب نے خواہش کی کہ ہم وہ دیگر بچاؤ نے اگر پتہ نہیں کہ اس زمین پر رضا کی دکھنے والے بچے کی ایک سے دس میں دخل کے ناموس بن جانے دخل کے پیسے کے کپڑے جانے بن جو جنا خلق دے گی تو کی نشی لے سوچانے سے کوئی کور بن دی ہو کی دے دی گھر گھر کلدار بنا کے دمنه ولان څه خبر مرجز خبرې کوم مسجد ولې شان څورور د غربچان څه مش فازاد موږ غوره څه دا خرج یو د هلمند ولایت خبره کوم چې موږ د غربچان څه ډیر فازاد ډیر ځلمنه کوي. هر ځای کې ور ټکول کوي ګرد خلک دغه ته درې دي چې مثال سنار واخی جنګ ډیر ځلمنه کوي.
د غربچانو
تنخواه کته کې بلاد مان دې ناروا دي په تاسو باندې خبرونه خبروي خوشاله ضرورت دی چې څنګه مرګ خبرونه دې د خپل دوست د خو نه غافو نه خپي
د نن ولایت مسجد د فعالیت خبره کوم موږ د اربکیان سجیر فزاد یو هله کو د مشران څه چې د اربکیان له سیمه سوره کې
دنی عبدالله له مریانو نه خبره کوم د غزنی ولایت کربا ولسوالۍ نه د افغانستان وزیر داخله د غزنی ولایت والي چې موږ د کربا ولسوالۍ دغه منطقه خلک د خویانو شاوخوا کوي په ځانګړې توګه د هربرار کلی له دوار بچیانو نه ډېر په تکلیف یو د افغانستان دولت برنامې مشر محمد اعظم ده نو ډېر په تکلیف یو دي تاسو په دغه اړوند باندې څه اجراات په اوس پورې کولی شئ نو همکاري به مې خلک په تکلیف چې دولت برنامې د افغانستان اردو برنامې
زما خبره کوم دغهته مخور نور ولسوالۍ څخه دغه ملي پاڅون دغه د بربکیانو سره کوچیان خواران دي په ازاد دي کردوی واغلوي چې ورشي بس خلک دا وړي ډېر پیسو باندې ورنه کوي
د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم ازار چې د ننګرهار ولایت د صحت عامې بخش ټول هلنت مؤسسې سره دي تدریس څلور کاله کېږي چې زموږ ماشینه په خپل وخت نه راکول کېږي کله درې میاشتې او کله څلور میاشتې زمونږ ماشینه ورکوي بیا چې ماش راشي نو د یوې میاشتې ماش وي زموږ ته اولادونه را تر غاړي دي زموږ بله چاره نشته موږ د رئیس جمهور څخه او وزیر ستانې څخه دا غوښتنه کوو چې زمونږ مشکل حل کړي. ورسلام
ومردل چې یو اوریدونکی وایي روغتیایي کارکوونکی دی خو ماش پر وخت نه ورکول کېږي. د څمکني ولسوالۍ اوسیدونکی وایي چې په سم ډول روغتیایي خدمات نه ورته وړاندې کېږي. د شجاع په نامه اوریدونکي په خپل ایمیل کې لیکلي چې د پکتیا په څمکني کې په کافي اندازه ډاکټران او قابلګان نشته. کله چې روغتون ته ورځو د خلکو ستونزه نه حلوي بلکې ډاکټران کم او ناروغان زیات دي او دوی ورته رسیدګي نسی کولی. دا و د اوریدونکي ایمیل. خو د پکتیا روغتیایي چارواکي وایي چې د دوی فعالیت زیات موثر دی او تر خپله وسه د ناروغانو خدمت کوي. دوی زیاتوي چې په دې ولایت کې د پخوا په پرتله د میندو او ماشومانو د مړینې کچه راټیټه سوې او روغتون یې زیاتو ناروغانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. داود تپان د څمکني ولسوالۍ د مرکزی روغتون له مشر ډاکټر قادر خان اشرفي سره مرکه کړې. په سر کې پوښتلې چې په لنډ ډول په روغتون کې د ورځنیو فعالیتونو په اړه معلومات ورکړي.
په دې ځای کې موږ خپله د شپږو اتو ولسوالیو ناروغان ارسي څمکني مرکز دی دغه شپخانه او دلته تقریبا درې سوه نه نیول تر پنځه سوه نفرو پورې او پی ډي کېږي د ورځې
کابل کې هم داسې اغني او موږ ټول څلوېښت بستره لرو
اوس لس بستره نور اضافه شوي دي پنځوس بستره مخکې دېرش بستره وو منتها مونږ خو د یو د جری دپاره دغه نه لرو بستر تاسې ولې د زنانه بستر وو اتپال بستر وو جری زنانه بستر وو مردانه درې دوه نفره موجود وو نور مو رخصت کړي دي
د خلکو خبره دا وه ولادي ناروغان مسلو کې اتیا دلته شپخانه کې مري دي ډاکټرانو د نشتوالي له وجې ګرانه
هغه ځینې کلینیکونه دي چې د پاکستان د خوانه ځینې شخصي خلک دلته هغه کوي روبړي کنه هغه ډاکټران دي هغه کلینیکونه اوس بندېږي هغوی تبلیغات دي منتها دلته مرګومیر د زنانه او د اطفالو مونږ ډېر کم لرو فیصدي حتی په نیم فیصد کې هم نرځي بالکل یار دو هر چا چې دا کړي وي د دروغ وي هغه خلک دي چې نه غواړي چې دلته سي خدمات راشي نو ارزش
خپله خبره وکړه ستاسې دلته اته څلوېښت کسه پرسونل لري
د پنځه نفره ډاکټران دي مردانه یوه زنانه ډاکټر دی څلورې میډوایفې دي څلورې نرسان دي اته نفره نور نرسان دي مردانه او شپږ نفره هغه د ټیکنیشن هم دي
تاسې دا لرئ کله چې موږ په شپخانه کې وګرځېدو په شپخانه کې د سپایي وضعیت لکه د یو روغتون د سینه ښکاري
دا خو ته ویل شوی دی چې نظافت لپاره نه پر موږ مذهب کړی دی پاره سا کې په کې کې دا خو ټول د خور وطن د هر خود دوی راځي دا خو د سینه د چټول وطن شیشه او ټول کانکریټ یو بر شي کنه خو موږ ته روغتون په کې کې سپایي کې او د ټول او شی باندې پر منځ لکې کې
په دې شپخانه کې تاسو اوس څو ساعت برېښنا لري
شپې خو لرو ورته په خو چې ضرورت شي به موږ جنریټر درې ګنټه
شپخانه کې دا ملې کې څه ډیر وخت شپې له خوا به برېښنا
نه دا خو دروغ دی کنه هر څه یل کېږي لیکن شپخانه کې برېښنا وي شپه ورځ دلته کتر شي شپې به ارزه کوي نه خو نه تر څوره پوري
د څه تور دی شپخانه په دې ډاکټرانو باندې لګي چې دوی په یو سات په شپخانه کې حاضر او نور په خپل مینه خانو کې دا تر کومه پریده
مړه هغه نشته هغه دروغ دی موږ ډاکټر سیمن چې کوم دی ته دوه کار دی پرځن یو دوه نه پر لوشي هغه ټریننګ دی پر لوشي یو پرځن په کوم مجلس کې میټینګ دی پر لوشي دوانه پاره چې درنه پاره چې پاتې کیږي هغه او پی ډی کې مو په شمول کنه کوم مشکل نشته خو مونږ ته مشکل په پارت کې دومره خو مخه به لیکن د دې رش د خلکو ډېر په دې خاطر خلک وي اوس پرځن ته چې زه هر اورا چې مې نه کوم سلو یو نیم سل نه پاره زه مې نه کوم خپل شخصا لیکن دې خو نو بعد په کار دی وخت په کار دی دغه د تشخیص او تدوی لپاره دواګونی پرځن چې مونږ ورکو او خلک فکر کوي چې پیر سات کې دی ټول یو ډاکټر هغه لیکن دا شاید مونږ نه منو
یعنی دا د خلکو خبرې ټولې دروغ دي
د خلکو خبرې به ځینې صحیح وي خو ځینې هغه درست نه دي
ډاکټران د شپخانه په رسمي وخت هم په خپل ماینه خانه کې ډېرې
نه دلته خو ماینه خانو کې خلک نه وي سبیره تر مسفقین دوه بجو پورې خي هغه ته یو نفر کور لري هغه بیا موږ ته وایي چې موږ ځو نور هغه ته څلور بجو پورې رسمیات ټولې
تاسو خو اوس په خپل ویل تاسو دلته درې څلور ډاکټران لري په دې څلور ډاکټرانو کې یوازې تاسو دلته وینم نور څوک نه راته ښکاري
یو نفر لور د ټي بي مسول هغه خپل ګرځي سټرننګ دی پر لور د بل سکلو ډاکټر نامي هغه ټریننګ دی پر بل رخصتي خسته دی دوله سورزه د خپل د انجو دفتر نه هغه یو ډاکټر بیچاره سترګي عمل شوې دا یو مشکل وو په سر دغه نه نظر او ډاکټر امنلو
په دغه دغه مر رش کې تاسو ډاکټران یا ټریننګونو تتللی دی او یا هم په دغه مشکل اخته
دغه دغه مشکل خو یې کنه په ټولو ځای کې دوی چې ټریننګونه کې بیا خو مریضان ته ورسې نشکولې دغه تشخیص او تدایب دی پر
نن کنټرول چا کاوس دی ډاکټرانو په ځای کار چا
نو نن ډاکټرانو په ځای مون کار کوله ډاکټر صاحب منولو ډاکټر بسم الله بیا ورسره تکلیف ته توجه شو د 1200 بجو پورې او د خپل بیا رسات ور کړی دی
نو تاسو خپل ویلی سي ډاکټران نن موږ څلور په 15 کس څلور ډاکټران لري درې
په وخت د ډاکټر او یو بل ډاکټر وي هغه ته کوم مشکل جوړ شو یو ډاکټر بل و چې زه مې بل ډاکټر څلور ډاکټران موجود وو
تاسو ټول څلور ډاکټران لري
نو خو ګوره کنه یو ډاکټر ته مشکل پیدا شو ته مې چې هغه مشکل څلور بجو نه ولې او بل ډاکټر چې ودول سورې زی رخصت اخسته ده او به یو بل ډاکټر چې هغه میټینګ نه پر لوړ ګرځېستا
نو خو دا تاسو وایي څلور دلته حاضر وو څلور لاړل نو تاسو په ولې
کې مو په شمول کنه زه ومه یو ډاکټر بسم الله ډاکټر امن الله او یو د خزه ډاکټر
خانو دوی ستلری دی غوې په ځای چا کار کوم سی 1500 مریضان راځي اتمن دی یو ډاکټر
نو واورې چې خو نه ده خدای مو تک تخمینی ده توي تقریبا کنه چې درسونه نیولې 2400 1500 نفر نظر په واه سره کنه موږ تر ارزي لیکن دا مریضان خو خپل ډاکټر صاحب دا ځکه موږ خپل په جیل کې یا دا ته موږ خپل مینه کو ډاکټر بسم الله یعنی تر 1200 بجو پورې درې نفر ډاکټرونه خزه په شمول څلور درې نفر چې دی بیا رخصت خسته ده
د څمکنی ولسوالۍ د مرکزی روغتون مشر ډاکټر قادر خان اشرفي وو
دنور او دن کو ټلیفوني پیغامونه به وورو
سروري د کندهار د میوان څخه سره په تماس کې يم. د میوان د نسواري په سرت کې عموم یو لو ستوند لري، هغه لکه د اوبو مشکل، د تکاک اوبه نشته. د نسواري مرکزي بازار چې د هرات کندهار پر عمومي لوی لین باندې موقعیت لري، او هر ورځ پر دغه لار په زرګونو مسافر کېږي. دلته داسې څښاک اوبه بالکل نشته، حتی خپل ولسوالي هم اوبه نه لري. عسکر هم په ډګو چې اوبه د ډېر ځایو څخه ولسوالۍ ته وړي، او د دغه ځای مرکزي شفاخانه هم بالکل د اوبو د نیسۍ سره مخامخ ده. پاتې شو عام ولس او دومره غټ بازار او دومره زیات نفوس، د ژوند د هغه اولني سبب چې اوبه دي بالکل محروم دي. نو زموږ ارزو د ازادي راډیو څخه دغه ده چې دغه ټکي د یو چا وسته ور ورسوي، په دې لپاره د یو اړوند مرکې سره مرکه وکړي چې یو عمومي ټانکر جوړ او نلونه ځینې کش شي، او دغه پر نفس بازار خلک څنګه وساتي.
اوریدونکو ته به وایم چې ستاسو د پیغام موضوع مو له خپل خبریال سره شریک کړه چې په یو جلا راپور کې وسیړي. مننه. د نورو اوریدونکو پیغامونه پر بیلابیلو مسایلو دي، یو په بل پسې خبرېږي.
زه خاندان مینوال د پکتیا ولایت زاریارو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د افغانستان اسلامي دولت پارلمان کې اواز ده هغه دا چې باید برېښنا وزیر اسماعیل خان باید د نور په کور کې نیول شي. دا ځکه چې موږ څومره سیندونه لرو، د کاپیسا سیند، د پنشیر سیند او د کونړ سیند، ټول سیندونه پاکستان ته روان دي. زه خاندان مینوال د پکتیا ولایت زاریارو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. باید برېښنا وزیر اسماعیل خان باید نور په کور کې نیول شي. دا ځکه چې موږ څومره سیندونه لرو، د کاپیسا سیند، شیر سیند او د کونړ سیند، ټول اوبه پاکستان ته روانې دي. د فراه سیند او په ایران ته روانې دي. خپل سیندونه لرو، خپل بریښنا دیمونه لرو، خو بیا هم د تاجکستان هیواد د بریښنا سوال کوو چې موږ ته برق راکړه. کرامت مشرق والیم د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. خاندار لمې اړیکه دی ولې دا محترم د رئیس صاحب جمهور الله دا سوال لرم چې تا په خپل دو انتخابي دورو کې ویل چې زه به د کونړ پر سیند باندې ډیم جوړو، خو تر الله تر اوسه تا هغه د استاد انتخابي دوره هم ختمیږي، او تا ولې د کونړ پر سیند باندې ډیم جوړ نه کو؟ آیا د کونړ سیند اوبه خرڅې شوې دي او کنه؟ ولې د کونړ د توجه کې حساب هم د دولس بیالس دوه انتخابي دوره او یوه انتقالي دوره تو ولې د افغانستان لپاره کوم پرمختګ وکړو؟ ولې د کونړ اوبه په پاکستان باندې خرڅې شوې دي؟ په کونړ چې د څه تقدیم په سردار داوود خان په وخت کې دغه سروې شوې وه، ولې دلته یو کانډاک د دغه امنیت نشي نیولی؟ موږ افغانان په خپل امنیت نیسو. دولت راشه په دغه ځای باندې کار شروع کړي، موږ د خپل هیواد امنیت په خپله ساتو. ځکه چې موږ یې خالي سلاح کړو، خپل همسایه وو ته د ډي آر په نامه لالا سلاګانې ټولې کړلې. ولې خدا سلاګانې موږ سره وي؟ موږ د خپلو سرحداتو لم دفاع کړي وي.
د پکتیا ولایت د څمکنې ولسوالۍ څخه سمیع الله خلیلي تندر دا پیغام تاسو پریږدم. د پکتیا ولایت د څمکنې په ولسوالۍ کې د کوم سړک چې په شاوله د ګردیز او د پټان دا ډېر ښه خراب دی. پاکستان ته هم موټر ردي په همدې سړک باندې تګ راتګ کوي. دا غټېلې موټر وړه برې دا سمندر وړي. دا سړک مات خو ډېر داسې مات کړی اوبه نه وایي. دا سړک بیسی پوښاو دی په کوم عمر کې. دا سړک مرکز کابل ته هم لاندا، خو دا سړک د بیتر رنجل شي کنه جوړ دی. ولې نه جوړیږي دا سړک؟ دا سړک دی جوړ شي کنه بیا که چېر دولت دا سړک نه جوړوي؟ دا ټیلی موټر په دا سړک باندې حرکت وکړي، دا غاده بیا بند کړه. د لبانې دي کندار سپین ولډ کې زمون په پاتیا سړک کې بیا ما دي سړک ټول مات شو. زمون لکارې وبسالو دا ټیلی موټر لږ لاسا.
زه نیک محمد د پروان ولایت د شینوار ولسوالۍ د ایر درې اوسیدونکی. څوک چې موږ دا پیغام اوري، موږ په دره کې درې پلونه سروي کېدل او جوړېدل، حکومت لخوا سروي شوي وه او جوړېدل، او د سیمې خلکو بند کړل طالبانو. نو آیا د ټول خلکو نه زه دا غواړم چې آیا دا د اسلام ته، د افغانستان اسلام ته، جهاد ته خدمت کړي او که بل چا مزدوران دي؟ نو دا پیغام خدای دې وکړي چې ټول خلک واوري، او خدای دې وکړي چې دا هغه پرېږدي چې سروې شي او موږ پلونه.
مطلب البتہ شواہد افغانستان حالات و شرائط و امنیت کی سڑے گوری دغا انتخابات خصوصاً تراویات شاہد افغانستان کی دیسی انتخابات امکان نہ لگی تغابی قوم دلتا
خبر مشران کی ریاست جمہوری انتخابات تیار کی درست لازم ادا کی سیاست کی دخیل سی وطن ترقی پہ بن کے یاد عادل اور انصاف پہ بن کے پل زنون شامل کی کارونے کی متفریق اسی جی اسنی جنگ سلاران اسنی تنظیم انتخابات وغیرہ کی اور ہم در پہ درا گیس دی جمع بنانو تنظیم و مشران ہو وطن پرست خلق تخائل ادارا سی او مترقی بن پخ کی اور پخ کی زنون شامل اور دخیل کی
مقامات روزانہ بندی السلام
محمد نابینا دیش بارڈر سر سر تماس کے سرنگ چی سوئل چی افغانستان چاروا کی رشپت نفری خود بارڈر دا دروازے اسکر چی زوینم پر رشپت بانی اختا دی کرال یو مظلوم سلی تمخ ورسی آغا کبیسی نور کی دا اغو
شخصی حکومت ہے کیا دی کردی حکومت ہے متخبر اور رہا وہ گارڈ والے رہنے والے وہ کھڑے رہے سرگیا رش نکلے ملیا رش نہ کرگ والا پینج سوا ہزار روپے ہونا خالی پینج ذرا رکھا واٹر ذرا رکھا وہ ذرا رکھا پوچھ ہے ہاں جوان ہے طالب یہ چیڈ یہ چیڈ پکیا والے پوچھ ہے سالانگی دن شخصی خبر رگ والا تمہیں شکایت چک نہیں چاہو چاہ تمہیں شکایت چکو
مرکز اشکرگانہ زحمت رکوم اہل امیدار اجدا پیغام نہ شرکی زمر مطلب دار دا علمن عمومی محبس بنجان سخت حالات کی دی طول کو تخل کی غزاوی خرابی دی لمن بسمت و لبشری حقوق و لیدارو اور سرس علی صغر دا غشتنہ کوش دا محبس دی و تاری سو گناہ کئی دا طول ہوا کی دا محبس سخت محبس نسل اگر دا ولی کو تخل پی ولی غزا خراب دا دا باید اصلاح شی دا لدی دی نزدی خلال ہوئی لبنجان سر دی وزغی دا خدای پا دا خمری تی دا عرکل کو تخل پی یا دی خور ملکی یا دی کو تخل پی اخلاس کی عبدالرحمن ہلمند عدالیت خبر کوم ہر زار زمو سیام نشر کی مطلب مدار د مو دی ہلمند محبس بنجان چی دی سخت تکلیف کی ټول کو تخول کی په ہلمند کی سخت گرمی له تاسو حالات مالی دی دی سوزی دی مطلب کی او تاک چولی دا عمری خو یادی مړی کی دی لا کو تخول تو رازار کی په ټول یواد کو تخول تنه دا ہلمند محبس ګنا کړی دی
موږ پنجاب ته ډېر سخت چلاو کېږي چې بیا ولایت پر ضد زموږ پیغام ورسي. ملاقات مې ډېر مشکل دی او کوټه کلچې ده موږ د بنجان سره کوچېرې خلاصې کړې تر دې ژوند یې مرګ صحیح ده. وسلام ته احترام.
د اوریدونکو له همدغو پیغامونو سره د ازادي او اوریدونکو اوسنی پروګرام دغلته پای ته رسیږي. ستاسو نور پیغامونه په بل پروګرام کې خبرو او په زابل کې پر موټر سایکل د دوو کسانو پر تاګ راتګ د بندیز مسله هم څېړو. تر هغه د خدای پامن.